دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیر وای تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو طبي زمي زپالو سوی په وسیله د نورو خلکو ترڅنګ افغان خزی او جونې سختې زپلی دي. د دې دوه مرستندوی ټولنو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تیر 2024 کال کې د خپل محدودونکو او تبعیزي پالیسیو پر پلي کولو سره په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړي توګه نجونې او ښځې له زده کړو کار روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې توګه یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې سادګي وه چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو پوځي تجهیزات پرېښودل. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جاپان له لومړي وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پرېښودو لپاره هیڅ دلیل نشته. هغه زیاته کړه چې د غوښتل د امریکا پوځ پیاوړی وي او پر وسلو لګښت کولو ته لیواله دی ځکه چې د پوځ ټول تجهیزات په امریکا کې جوړ شوي دي. ټرمپ زیاته کړي چې د خپلې لومړۍ دورې پر مهال یې د امریکا پوځ پیاوړی کړ او په دې برخه کې ښه کار وکړ، خو د هغه په وینا د دې تجهیزاتو یوه برخه په افغانستان کې پاتې شوه. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګز وایي چې د افغانستان پیښو په امریکا کې د کمزورۍ احساس رامنځته کړی. هیګز د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو کارکوونکو ته د وینا پر مهال وویل چې متحده ایالات باید د افغانستان د پیښو پر اسرائیل د اکتوبر د 2 نیټې د برید او په اوکراین کې د پیل شوې جګړې په برخو کې یو څه مسؤلیت واخلي. د هغه په وینا دا مفکوره چې د امریکا ځواک کامل نه دی ګډوډي رامنځته کوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه لا 3 لک زیات افغان کډوال له هغه هیواد ایستل شوي. د کډوالو د لوی کمشنری د راپور پر بنسټ پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان لمخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ایستانه کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې د دوو پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. د بنو د پولیسو ویان حنزله رسنیو ته ویلي چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د بنو د پتهخیل سیمې د پولیسو پر تاڼې برید وکړ چې په پایله کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو همداراز وویل چې د وسلوالو په یوه بل برید کې چې د بنو ګربز په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نښه کړی و 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د کوچنیانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا ښار کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایرس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره یې باید د پام وړ اقدامات وشي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ښایي راتلونکې اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا هڅې ګړندۍ شوې دي او زیلنسکي ویلي دا مهمه ده چې د ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لیدنې مخکې د ښاغلي ټرمپ سره په مستقیم ډول د نظر تبادله وکړي. ټرمپ وویل چې احتمال لري راتلونکې اونۍ له زیلنسکي سره وګوري د فبروري په 24مه د هغې جګړې څلور کاله پوره کیږي چې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې پیل کړی ده او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې چې پای ته به یې ورسوي. ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس شنبه څو نور یرغمل خوشی کړي او اسرائیل به هم په بدل کې لسګونه بندیان خوشی کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او د اسرائیل له پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک او اوربند په خپل حال کې دي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولیږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړې پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي په افغانستان کې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. جمهور رئیس ټرمپ دا څرګندونې د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جاپان د صدر اعظم سره د لیدنې پر مهال کړې دي او زیاته کړې چې دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې سادګي و چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریښودل. د بلې خوا طالبان وایي چې په ازبکستان کې د افغانستان د پخواني پوځ سته هلیکوپټرې چې امریکا ورکړې وې افغانستان ته وسپارل سي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتشو پوځي تجهیزاتو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه د جمعې په ورځ د فبروري په اوومه نیټه په سپینې ماڼۍ کې د جاپان د لومړي وزیر سره په ګډې خبري غونډه کړې دي. ټرمپ زیاته کړې چې د غوښتل د امریکا پاوز پیوړی وي او پر وسلو لګښت لیواله دی ځکه چې د پاوز ټول تجهیزات په امریکا کې جوړ شوي دي.
ما د خپل کار په لومړۍ دوره کې پاوز بیا جوړ کړم. مونږ ډېر ښه کار وکړ. په ډېره سادګۍ مونږ د تجهیزاتو یوه برخه په افغانستان کې پریښوده چې د دې لپاره هیڅ دلیل نه و. د میلیاردونو ډالرو په اندازه وسلې وي خو دا زموږ د وسلو یوه کوچنۍ برخه وه.
ښاغلی ټرمپ په وار وار په افغانستان که د امریکا د پوځي تجهیزاتو پر پاتې کېدو نیوکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو تایید کړي چې ازبکستان هغه و بلک هاک هلیکوپټرونه چې افغان پلوټانو په 2020 کال کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم ازبکستان ته وړي وي متحده ایالاتو ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت په ویلامه کې امریکا ته دغه الوتکو پر سپارلو اندېښنه ښودلې وایي د الوتکې د افغانستان ملکیت دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې خپل کارکونکو ته د وینا پر مهال ویلي چې متحده ایالات باید د افغانستان د پیښو پر اسرائیل د اکتوبر 2 نیټې د برید او په اوکراین کې د پیل شوې جګړې په برخو کې یو څه مسؤلیت واخلي. هیکسټ د افغانستان د جګړې په اړه د حساب ورکولو ژمنه هم وکړه.
زه کولای شم چې د امریکا د کمزورۍ په اړه بحث وکړم. هغه څه چې په افغانستان کې وشول مونږ باید مسؤلیت په غاړه واخلو. د اکتوبر په اومه نیټه چې څه شوی او یا په اوکراین کې جګړه ګډوډي هغه وخت رامنځته کیږي چې د امریکا د ځواک درک بشپړ نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر په دی وینا کې د پاوز د مورال بیرته راژوندې کول په پاوز باور بیا رغول او د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د پوځي ځواکونو په بیا رغونه ټینګار وکړ. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې ټاکل شوی دوشنبه په ورځ د فبروري په لسمه به د دغه شورا غړي په یو غونډه کې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
افغانستان خپل د فقر سره مخ ده. داعش ته عسکرګيري په افغانستان کې ډیره ساده ده. خلک خلکو ته دوی په یو عادي اندازه باندې معاش ورکي کې دای شي ډیر کسان و داعش ته جذب سي. ملل متحد تشویش هم داده چې داعش په اقتصادي لحاظ بعض زیر متدسرسي پیدا کړې ده چې اقتصادي بیس او منابع ډیره قوي ده.
سره ده چې طالبان تل ویلي داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، خو د طالبان د حکومت ځینو نورو مخالف وسلوالو ډل تر څنګ داعش ډلې د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ښارونو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورچونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جاپان صدر اعظم سره د لیدو په مهال وویل چې د امریکا او جاپان اړیکې د یوې نوې زرینې دورې څخه تیریږي. امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه متحدین او مخالفین یو ډول حیران او وارخطا دي. پاموکری د پیتسی ویدا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړې ته.
اکثر جاپانیان سپین ماڼۍ ته د شیګیرو ایشیبا د سفر او د ولسمشر ترامپ سره د لیدو په اړه اندېښمنو، خو داسې ښکاري چې د جاپان صدر اعظم د اړیکو په جوړولو بریالی شوی دی.
کاش کی زه هم ستاسو په څیر ښایسته وای.
ایشیبا ولسمشر ترامپ وستایه او وی ویل چې هغه د ترامپ د نستړی کیدونکو روحي څخه الهام اخیستی چې حتی له برید وروسته د ټاکنو د ګټلو ماموریت هم بشپړ کړ.
تاسو بخپل هغه نو وخت چې امریکا یو ځل بیا با عظمت کوي تعقیب کړی او نړۍ ته د سولې د راوصلو لپاره خپل هڅې دوه چنده کړی او له همدې کار لپاره خدای تاسو ژغورلی یاست.
دوړو مشرانو د امریکا او جاپان د اړیکو نوې دور یو طلایي دور یاد کړی دی. امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ولسمشر ترامپ تازه ګامونه نه یوازې د امریکا پر مخالفینو بلکې پر متحدینو هم فشار زیات کړی دی. د جمعې د ورځې ملاقات کې هم ولسمشر ترامپ د متقابلو تعرفو د لوړولو خبره یاد کړه.
یو هیواد زیاتې تعرفې ورکوي، مونږ نه ډېرې پیسې اخلي، نو مونږ به هم متقابل ګام اخلو.
خو د جاپان صدر اعظم په دې موضوع د څه ویلو نه ډډه وکړه. د امریکا او جاپان په اړیکو کې یوه مسله د امریکا په پیټرزبورګ ښار کې د وسپنې د فابریکې د اخیستو د جاپان غوښتنه هم ده چې 15 میلیارد ډالر قیمت لري. د امریکا په خوانی ولسمشر جو بایدن د خپل دوري اخیری ورځو کې دا قرارداد د ملي امنیت ته ممکنه ګواښ په سبب رد کړی وو، خو اوس ښکاري چې د ترامپ اداره په دې اړه خبرو ته حاضر ده.
دوی باید د پروژې د اخیستو په ځای د پانګونې فکر ولري. مونږ د خرڅولو طرفدار نه یو، ځکه چې د اوسپنې دا شرکت امریکا ته ډېر ارزښت لري.
جاپان د امریکا په مختلف سکتورونو کې د پانګونې سره موافقه خودلې او د امریکا د لا زیاتو مایع غازو اخیستو نیت هم خودلې دی.
دوی په ډېر ستراتیژیک ډول سره خپل رول لوبولی دی. د جاپان صدر اعظم دا هڅه هم کړې ده چې ښاغلی ترامپ هغو مسلو ته مایل کړي چې دوی پکې علاقه لري، او دا خبره یقیني کړي چې د امریکا پوځ په جاپان کې پاتې شي او امریکا د آرام سمندر تړون ته ژمن واوسي.
د امنیت په برخه کې متحده ایالات د جاپان د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو او د تایوان په تنګي جنوبی چین سمندرګي او ختیس چین سمندر کې د چینایي تیریو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکوي. تمه کیږي چې د واشنگټن او ټوکیو ترمنځ د نورو متحدینو لکه سویلي کوریا او فلیپین سره د درې اړخیزو هڅو په ګډون د دفاعي ترتیبات دوام ومومي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي غواړي امریکا د نړۍ د کریپټو آثارو په مرکز بدل کړي. ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړنۍ اونۍ کې د خپل پلان د پلي کولو اراده لري. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې میشل کوین د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکرسو.
د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په لومړنۍ اونۍ کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کریپټو آثارو په اړه د خپل ژمنو د پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي. نوموړي ډیوډ ساکس د دې کار د پرمخ بیولو لپاره نومولې دی او ورسره یې نور اشخاص چې د کریپټو د صنعت سره علاقه لري هم د څارونکو په توګه ګمارلي. ولسمشر ټرمپ خپل کریپټو سکه معرفي او د دغه آثارو تقنینی فرمان یې لاسلیک کړ.
دا د کریپټو په اړه تقنینی فرمان د ایموند دی لپاره چې ستاسو د مشرتابه لاندې امریکا د کریپټو آثار په مرکز بدل کړو یو کورنۍ کاری ګروپ جوړو.
ولسمشر ټرمپ د خپل لومړی ولسمشریز دورې پر مهال د کریپټو آثارو په اړه زړه نازړو، خو دا ښکاري چې د 2024 کال د ولسمشریز ټاکنو د سیالیو پر مهال په دې اړه د نوموړي فکر تغییر کړی وي. د کریپټو آثارو ملاتړ د کریپټو په تړاو د ولسمشر ټرمپ لومړني اقدامات ستایلي. د ټرمپ دا چلند د کریپټو آثارو په تړاو د ولسمشر بایدن د ادارې چې د کریپټو سره مخالفت کولو څخه متفاوت دی.
زه فکر کوم په دې اړه تخنینی فرمان او له هغه سره ملي تبصرې هغه څه دي چې د کریپټو ملاتړي ورته په تمه وو او دوی وختل. زه فکر کوم دا یو ښه نوښت دی.
د امریکا د ولسمشر تخنینی فرمان په ملي کچه د هغو کریپټو آثارو د یوې ډیجیټلي زیرمې چې د فدرالي حکومت د قانون د ناپیژوونکو اقداماتو په لړ کې نیول شوي وي د جوړولو په اړه فکر کوي. دغه فرمان بانکي خدماتو ته د کریپټو د شرکتونو لاسرسی هم تضمینوي. د کریپټو شرکتونه د بانکونو لخوا دوی ته د بانکي حسابونو ته د لاسرسی نه ورکولو له امله شکایت کوي، خو ځینې شنن کې د کریپټو شرکتونو او بانکونو ترمنځ د موجودو بندیزونو لري کول خطرناک بولي.
دا هم د کریپټو اثارو یو تمرکز دی او دا څه دي چې د کریپټو د بازارونو سره د تړلو ستونزو لکبلې باید موږ له نږدې وڅارو. دغه بازارونه ډیر تغیردونکي دي او د رکود خطر ته اسی پذیر دي.
خو د سپینې ماڼۍ کاري ګروپ په دې اړه د اصولو پر رامنځته کولو کار کوي.
مونږ په دې اړه روښانه قانون لرو، دا به ډېر ارزښت ولري، خو باید مونږ بې طرفه قوانین ولرو کوم چې نه یوازې ډیجیټلي آثارو څخه ملاتړ کوي بلکې د مشتریانو او د پانګوالو خوندیتوب هم په پام کې نیسي.
په راتلونکو څو میاشتو کې له ولسمشر ټرمپ څخه د کریپټو په اړه د خپل پلان د نورو برخو د رامنځته کولو تمه کیږي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د متحده ایالاتو د سرحدي امنیت افسران د غیر قانوني مهاجرت په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کړن لارې د یوې برخې په توګه هغه کډوال توقفوي چې قانوني اسناد ونه لري. ډېر داسې نیول سوي کډوال په کالیفورنیا کې دي چیرې چې هلته یو ښار هڅه کوي د ایالت په کچه د پالیسیو څخه ځان مستثنا او د مرکزي حکومت د مهاجرت ادارو سره د مهاجرینو په نیولو کې همکاري وکړي. تفصیل پر پورت کې واوري.
کالیفورنیا د امریکا یو له هغو ایالتونو څخه شمیرل کیږي چې د مهاجرینو د چارو د فدرالي ادارو سره د محلي پولیسو همکاري محدودوي. یعنی محلي پولیس له دې نه منع کوي چې خلک یوازې د غیر قانوني مهاجرت په تور توقیف کړي. د دې تش په نامه پناه ځای په ایالت کې د هینټن ګینټون بیچ ښار د جرمونو د مخنیوي لپاره ځانته یو داسې ښار اعلان کړی دی چې وای غیر قانوني کډوالو ته نور پکې ځای نشته.
خاروال پیت برنز وایی د مهاجرت په چارو کې د مرکزی حکومت سره همکاری دا خار خوندی کوي.
کچری یو به اسناد کس یو جرم وکړي په ځانګړي توګه ناوړه جرم، زغواړم چې دا کس لدی ځای وېسل شي او زغواړم چې موږ د قانون پلي کولو حرکت چولرو ترڅو خپل ټولنه د امکان تر حده خوندي وساتو، او که تاسو د وصل او همکاري دا ټکی ونه لري د قانون د پلي کولو دا کچه لمنځه یوسي، نو ممکن داسې یو کس خوشی کړي چې بیرته په خپل ټولنه کې نه غواړو.
مایدو د هاربر انسټیټیوټ کې کار کوي چې د څېړنو او پالیسۍ په برخه کې د مهاجرت د سیمه ییزو سازمانونو ملاتړ کوي. نوموړی وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي ګواکي کمتره خوندي اوسي.
د وار وار څېړنو نه وروسته هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي نه یوازې جرم نه زیاتوي، بلکې دوی جرمونه کموي. نو دا د هنټن بیچ د ښار د سیاستوالو په اړه دا ښایي چې دوی د عامه خوندیتوب د ودې په فکر کې نه دي.
د ویس میز رستوران مالک چارلی زبلا د هنټن ګینټون بیچ د ښار د دې نوې دریز ملاتړ کوي چې وایي نور به کډوالو ته پناه ورنه کړي.
د پولو په تیردو او په ناقانونه توګه دلته پر راتګ دا د مخه یو جرم دی چې دوی کوي. تاسو قانون ماتوي او دا د منلو وړ نه ده. زه دلته له قانوني لارې راغلی یم، ما سم کار وکړ کنه؟ ما په قطار کې د خپل نوبت انتظار وایست، ما خپل پورونه ادا کړل او دولس کاله وخت یې ونیو چې د امریکا تبع شم.
په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني توګه شتون یو مدني سرغړونه ده، نه یو جنایي جرم. ناقانونه راتلل یو ناوړه عمل دی، خو له هېواد تر ایستلو وروسته بیا بیرته په غیر قانوني توګه راتلل یو جرم دی چې تر دوه کلونو پورې د بند سزا هم لري. د کالیفورنیا د پونتون د حقوقو د پونځي پروفیسور انی لای وای د هنګنټون بیچ دا اقدام چې ځان نور د کډوالو پناه ځای نه مني یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې دوی د قانون ځای پلي کوونکي نشي کنټرولولای.
د ښار لخوا دا اعلامیه به محدود اغیزه ولري، ځکه چې ښارونه خپل زندانونه نه لري، بلکې دا زندانونه د اورنج کاونټي په نوم د ولسوالۍ د پولیسو قومندان کنټرولوي چې یو بل تصمیم نیولکی دی.
کله چې کالیفورنیا ایالت په 2010 کال کې کډوالو ته د پناه ورکولو خپل قانون نافذ کړ، د ټرمپ ادارې په محکمه کې دا استدلال کاوه چې دا قانون د مرکزی حکومت د مهاجرینو د څانګې د چارواکو په کار او قانون په پلي کولو کې مداخله کوي. د استیناف محکمې د ایالت په ګټه پریکړه وکړه او د متحده ایالاتو سترې محکمې قضیې ته بیا کتنه رد کړه. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ژمی موسم په افغانستان کې د نورو افغانانو ترڅنګ د معتادینو لپاره هم خطرناک شمیرل کیږي چې د بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان وي او لاس نیوي ته اړتیا لري. تازه په کابل کې یوې رضاکارې ډلې د درملنې لاندې معتادینو سره د جمپرونو او کلوشو مرسته کړې ده. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د امید کم په کابل کې د معتادینو د درملنې دویم ستر روغتون شمېرل کیږي چې د 2000 معتادینو د درملنې او حرفوي او مسلکي زده کړو ظرفیت لري. د یوې رضاکارې ډلې غړی وایي چې په دې مرکز کې معتادینو سره مرسته کوي او دا یې دریم ځل دی. په دې ځل کې پرې زر ګرم جمپرونه او 200 جوړه کلوشي وویشلې.
د هوا سړېدو سره سم موږ زردانی جمپرونه ورسره 200 دانه کلاوشي دوی ته راوړی دي. دغه لړۍ به د دویمه مرحله ده اول مرحله مو هم توزیع لرله دی مرحله کې بیا هم توزیع لرو هوا سره دوسر سم مونږ وغوښتل تر څو د دوی سره په دې بخش کې همکاري وکړو چون په دې شفخانه کې داسې ډیر مریضان شته دي چې په دې اساس شرایطو کې ګرم لباس او ګرم کالو ته ضرورت لري.
د خغلی احمد زی په خبره هڅه کوي چې روانجمي موسم کې دلته بستر متعددو د چي وسمحال شمیر تر شپږ زرو دی او رستر بلې پړې ردو دي تاو د خواړه او لباسونه برابر کړو او هم خوني ګرمي کړو. د تداوی لاندې متعددو امریکا اکثر په خبرو کې ویل چې وروسته واورو ډېر یخنی کړې و او د دوی گزاره ګرانه و چې لدیم رستي خوخي وو چې له یخنی به یو ژغوري.
نه 13 جما په کابل کې واوره شوه و ډېر یخنی و په ډېر یخنی حالات کې وتلو او داسه تمانزه تبراتلو اوس الحمدلله دغه سه جمپرونه چې دلته کومک کیږي د دوی څخه زیات منندوی یو دغه سه غوښتنه لرو چې یو سه بوتان مونږ سره کومک شوي دي او نور مننه دوی نه دا غوښتنه مو داده چې کمپلونو په ارتباط باندې بسترې د دوی د لحاظ کیږي ځکه دا بي ځای نه زیاجر الله اجر د الله سره ده.
دا وروره موږ د فارز زکته ډیره ضروری وی ځکه زمای و یخنی و یا خو دلته داخلک لیا سره ډیر په تکلیف و نو دا امر شدی موږ سره وکړل دوی نه یو جهان مننه چې دا جمپرونه او کلاشه موږ ته راکړلې دوی نه یو جهان مننه ځکه د موږ پخې او زنونه موږ له یخنی نه بچول نو یو جهان مننه دوی نه ډیره مننه کوو هر چا چې د امرسته کړی دا نو الله دې وکړي چې بیا هم دغه شی په یخنی کې دی او بل شی امرسته هم موږ سره وکړي لکه کمپلې او شان چې دی.
وخت طالبانو در رسیدو وروسته افغانستان کې د نورو برخو تر څنګ د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کې هم نړیوالې مرستې بندې شوې دي چې د معتادینو په خبره روغتونونو کې کافي امکانات نه لري او دوی په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
او د هنر په ډګر کې یو داسې افغان کورنۍ چې څلور نسل یې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره کار کړی لا هم د هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت کوي. د استاد نبی ګل مسی یونس جیلانی وایي د درو کلونو راهیسې د بندیزونو او امنیتي ستونزو سربیره په اسلام آباد کې له خپلو پنځو زامنو سره موسیقي ژغوي. نور حال د مسکا صافی پر پورت کې واوري.
د غاڅلور کلن کوچنی تبلغه غوون کې صہیب نومیږي چې د یونس جیلانی زوی او د وتلی سندرغاړي استاد نبی ګل کړو سیدی. استاد نبی ګل سل کال وړاندې رادیو افغانستان کې لومړنی پښتو سندره ثبت کړې ده. یونس جیلانی له کورنۍ سره یو ځای د دریو کلونو راهیسې اسلام آباد ته کډوال شوی. د جیلانی نیکه، پلار، ترونه او آن زامن هم هنرمندان دي.
ټولو دوستانو، ټولو ملګرو ته، ټولو دنیا ته معلومه ده چې زموږ وطن ته پردي خلک راغله او پردي انانات راته راوړله او زموږ موسیقي هنر د دې لپاره د منلو وړ نه دي او بیرته د شریعت د لارې دوی د ازمون موسیقي آرام غني. نو ځکه مونږ نو وخت چې د دې سره څه مخامخ شو دی مونږ ته وایي چې دا کار مکو یا دا کار وکړه دا آرام دی او دا حلال دی. نن ټول ته معلوم دی چې کوم کار حلال دی او کوم کار آرام دی خو په دا خاطر مونږ وطن پرې خو.
صہیب دومره کم عمر دی چې سمې خبرې هم نشي کولای خو په تبلیغ غوولو کې ډیر مهارت لري.
اما قد
صہیب جان چې درګردو وړو کې دی او کشر دی د څلور کلو دی دی ماشاءالله ډیر خایسته تبلغه گئی او ډیر خایسته داد لري. دی ته چا نه دی ویل چې ته تبله څنګه غږی څنګه باید وغږی. یو غر کس یا یو هغه کس چې غواړي موسیقي زده کړي زه فکر کوم چې په شپږو میاشتو هغه دا دنو یا ناو یا کت دا نسي غږولی او دی ماشاءالله مغولی، دادرا، گدا، تنتال، آر څغه غولش.
یونس جیلانی وایي د پاکستان امنیتی وضعیت لکه بل خپل فعالیتونه په سمتوګه نشي تر سره کولای.
زه چې دلته راغلم ازما زیاتره پروګرامونه به په کوټه کې وو نو کوټه کې زما مینوال ډیر دي نو دا تګ راتګ زما لپاره ډیر مشکل دي.
خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.